اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د ستمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد او ګل ایاس مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوو. د هند د وزیر اعظم په شمول د نړۍ د مشرانو د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د نیول شوو کسانو د مشکلاتو د نوي افغان ولسمشر سباله د سوګند پورته کولو د مراسمو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو داشن په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه اورو.
سحر مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي وایي پاکستان باید د دواړو گاوندی هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره لا ډېر جدت وښایي. د خیبر ایجنسی جمبروت په غونډۍ سیمه کې شپږ وسلوال وژل شوی دي او روس په امریکا تور پورې کړی چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره له فوزي مداخلې کار اخلي. اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته پرون په خپله وینا کې ویلي دي چې له پاکستان سره مذاکراتو لپاره تیار دي، خو دا مذاکرات د ترهګرۍ سوري لاندې نشي کېدی. په نیویارک کې د ډیوا راډیو د خبریال وینا سره سم د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویل کچري پاکستان سنجیدګي سره مذاکرات کول غواړي نو هند د دې لپاره تیار دي. مودي هم دراز ویل چې د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه پکار ده، خو ځینې قوتونه مذهبي توندلاري د پالیسۍ په توګه استعمالوي او ځینې یې ښه او بد ترهګر ګرځولي دي. خو نریندر مودي په وینا کې د دغه قوتونو نمونه نه دی اخیستی. نریندر مودي له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو کنوینشن وکړي. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته په خپل وینا کې وویل که څه هم پاکستان د همکاري خبرې کوي خو له دغه هیواد څخه د راکټونو بریدونه هم کیږي. زرار احمد عثماني زیاته کړه چې داسې حالاتو کې د ښه ګاونډي هیواد پاتې کېدل ناممکن دي. نوموړي ویل چې په افغانستان کې د امن لپاره یې دوه لارې خپلې کړې دي چې له وسلوالو سره د افغان ولس په ملاتړ خبرې وکړي او ورسره فوجي هلې ځلې هم کوي. د خیبر ایجنسی جمرود په غونډۍ سیمه کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال اړو ته ویلي چې تیره شپه د جمرود په غونډۍ سیمه کې وسلوالو د اف سي ځواک په یو چیک پوسټ برید کړي چې د امنیتي سرتیرو په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلي. یاد وي چې په جمرود کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات پیل شوي دي او امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو په ځایي مشرانو غږ کړی چې حکومت ته مطلوب وسلوال حواله کړي. هغه حکومتي پلاوی چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د خندق کنستو څېړلو ته ګمارل شوی وو ویلي دي چې ډیر زر به د خپلو څېړنو نتیجه د افغانستان جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د دې پلاوی غړي او د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو مرستیال مالک صدیقي په مشر اړ دي ته ویل چې د دوی څېړنې ښایي چې پاکستاني لوري د درې اړخیزه موافقو په خلاف ورزي په دې کار لاس پورې کړی دي.
مونږ لاړو د کندهار ولایت د سپین بولدک معروف او د زابل ولایت د شمال زیو د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ حیات د دې نقاطو نه لیدنه وکړه. په رښتیا هم چې ډیورنډ خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالي سره د خندق کندنه شروع شوې ده او کار جریان لري.
په دې رسو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دای د هیواد د کورنۍ امنیت مسله ده. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په درو بابا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 200 وسلوال وژلې دي. د ننګرهار د امنی قومندان فضل احمد شیرزاد پرون مشال ډوته ویل چې د درو بابا د ولسوالۍ په شاوخوا کې د تیرې اونۍ رئیس د وسلوالو سره په نخطو اخته و چې اوسې دا ولسوالۍ په بشپړتوګه له وسلوالو پاکه کړي. هغلی شیرزاد ویل چې په دې وسلوالو کې پاکستانی ملیشي او وسلوال طالبان شامل وو. خو د وسلوالو طالبانو وایان زبی الله مجاهد مشال ریتو په استبولي پیغام کې د امنیتي ځواکونو دا ادعا رد کړي او دای د دوی تبلیغات بللې دي. د پاکستان حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اتلونکو ولسمشر حامد کرزي هله سرګند کړی چې ډیر زر به افغانستان د سولې او ثبات لرونکو هیواد ووسی. نوموړي په کابل کې د بهرنیو سفارتکارانو او ډیپلوماټانو سره د خدای پامني په غونډه کې همدا راز ویل چې د افغانستان نوی ولسمشر به د نړیوال ټولنې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د یو وګړي په توګه د ملاتړ ولري. د خالی پورس د غونډې کې ولسمشر کرزي دې ته په اشاره چې له بهرنیانو سره یې کله سختی او کله دوستانه خبرې لري ویل، زما په باور په خبرو کې صراحت د دوستۍ بهترین بڼه ده. د افغانستان نوی ولسمشر به سبا سوګند پورته کوي. نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی به له 14 کلونو وروسته له حامد کرزي څخه واک ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو ته څلګونه کورنیو میلمنو ترڅنګ شاوخوا 200 بهرني میلمانه هم بلل شوي دي. نوی ولسمشر به د سترې محکمې رئیس سوګند ورکړي او وروسته به نوی ولسمشر په یو فرمان کې د اجرایوي چارو رئیس وټاکي او سوګند به پورته کړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د روسیې د بارونو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره له فوجي مداخلې کار اخلي. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال سرګی لاوروف ویل، واشنگتن په څرګنده اعلان کړی چې حق لري د خپلو ګټو د ساتنې لپاره هر ځای په یو اړخیزه توګه له زور کار څخه واخلي، سره له دې چې په دې روسو کلونو کې د امریکا د زور کارونې عملیات ناوړه عواقب لري خو فوجي مداخلې یو معیار ګرځولی دی. لاوروف همدارنګه د ناټو په تړون هم تور پورې کړ چې د ده په وینا د روسیې پر ضد د دښمنۍ ډکه لفاظي کوي. او روسي خبر ده د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکی پولې ته نږدې د کوبانی په نوم د کورد میشتي خار کې د اسلامي دولت د وسلوالو په مورچلو هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویلي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو یو وداني او دوه موټر د لمنځه وړل شوي دي. کوردي جنگیالي د اسلامي دولت د وسلوالو په وړاندې د کوبانی خار دفاع کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته وګی په دې یو سات کې بواوري. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې ویلي د پاکستان سره مذاکرات ترهګرۍ د سوري لاندې نشي کولای. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اندېښنه ښکاره کوي چې په ملک کې د توهین رسالت قانون ناجایزه استعمالیږي.
خو پاکستان داسې ملک دی چې دوی کې مذهب چې دی د خپل ذاتي اغراض او مقاصدو لپاره استعمالېږي. پخوا به انفرادي طور استعمالېده، اوس دا ادارتي طور استعمالېږي لکه ادارې چې دي د ریاست.
بلخوا د افغانستان په خوست کې قیدیان وایي تر میاشتو کلونو پورې د کیس په اړه هیڅ پته نه لګي. او د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې په لوی اختر کې د سرو د سرمنو په راټولولو ځینې بندیزونه لګولي.
پولیس سپیشل برانچ آی بین دیما دی کمنٹ سخلو دویما خبر دادا چی دیتا تنظیمونو تا مونگا دا آڈرم ورکڑ دی چی بزور چانا سوک بنا را غواری دویما خبر دادا چی لاؤڈ سپیکر بنا استعمالی
دا مشال تر سنگو سی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یا جنرال اسمبلی ته پرون په خپل وینا کې ویلي دي چې له پاکستان سره مذاکرات لپاره تیار دي، خو دا مذاکرات د ترهګرۍ د سوري لاندې نشي کولای. له دې سره سره تیر ورځ د جنرال اسمبلی غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د روس د بهرنیو چارو وزیر هم ویناګانې کړې دي. پر دې موضوع زموږ همکار ګل ایاس په نیویارک کې د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي سره خبرې کړې او له هغه پوښتلي چې د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د وینا مهمې خبرې سوي.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه چې یو کم اهم غونډه وه، په دې کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې اوس انتخاب کې بریالی شوی دی، هغوی خپل وینا کې د پاکستان سره تعلقاتو خبره کړې ده. هغوی ویلي چې د پاکستان سره تعلقات غواړي، خو غواړي چې پاکستان د سنجیدګۍ سره غواړي نو خبرې اترې کېدی شي دواړه ښځه، خو د هغې لپاره ضروري ده چې دا د ترهګرۍ په سوري لاندې نه شي کېدلی. او بله دا خبره هم کړې ده چې کم د مذهبی تندلارو په خلاف خبره ده. هغه وایي چې ترهګری مونږ مخکې ویلو او اوس هم وایي چې ترهګری چې دا بد څیز دی او د دې لپاره ګډه د دې په خلاف کار کول پکار دي. خو ځینې قوتونه نومونه ونه ښودل، خو هغه وایي چې ځینې د پالیسۍ په توګه استعمالوي او بیا ځینې پکې ښه او بد ترهګر بلل کېږي. نو که داسې صورت وي نو ترهګري نشي ختمېدلی، او دوی د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړه چې یو اصول یا کنوینشن په دې باندې ترهګرۍ په خلاف یو کنوینشن وکړي د ملګرو ملتونو. نو همداسې د دې مخنیوي کېدای شي دوی د خپل اقتصادي هلو ځلو او بیا په خپل ملک دننه هم د ښه صحت لپاره کارونه وکړو. افغانستان کې وایي چې افغان ولس د امن لپاره رای ورکړی ده، او دا به د زیر ثابت شي سباوند د دې لپاره.
اربا محمودلی دا راته هم وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم خبرې کړې دي، که د هغوی د وینا مهمې برخې راته وایي.
د افغانستان خارجه چارو وزیر زرار احمد عثماني صاحب خپله وینا کوله، نو هغې افغانستان کې د انتقالي پروسې او بیا په افغان حکومت او بیا په افغان ولس باندې کوم اثرات هغوی د کم سے کم کولو باندې کوشش وکوي. هغې دا وویل چې پاکستان خو د همکارۍ خبرې کوي، د ګاونډي ملکونو خبرې کوي، خو د پاکستان د غاړې افغانستان ته راټټې ګزارو دي. نو په داسې صورت کې څنګه ښه ګاونډي پاتې کېدلی شي؟ هغوی وویل چې افغانستان کې د امن لپاره دي دوه طریقې خپلې کړې دي. دوی خبرې اترې هم کوي د افغان ولس په ملاتړ باندې، افغان ولس ته کوم قبول وي هغه خبرې هم کوي، او دوی ورسره ورسره د دې په خلاف اپوزي هلې ځلې لاره هم خپل کړې ده.
ارباب مندلی دا هم راته وایي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په داسې محل باندې د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کړې ده چې په اوکراین کې بحران روان دی. نو سرګی لاوروف په خپل ویناو کې څه ویلي؟
هغه د څنګه چې تاسو ذکر وکړ په دې باندې امریکا صدر باراک اوباما او یورپي اتحاد یا یورپي ملکونو په روس باندې سخت نیوکه کړې وې په خپل سفرونو کې. نن چې خارجه وزیر د روس راغله نو هغې هم روس لري نه وکړه، سخت نیوکه په امریکا باندې وکړې او په یورپ باندې وکړې. او هغې وویل چې دوی خپله فیصله کوي چې څه دي او څه بد دي، او دوی بې درېغه په خپل سر باندې پوځي لاره خپله کړې ده. او داسې کولو سره بیا یو خو د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزي ده، او بیا خپل د کم تشدد چې په نړۍ کې را پیدا کیږي نو دې سره تشدد نه کمیږي، بلکې دې کې نور هم زیاتوالی راځي. او د دې سره سره بیا د دې وروسته د چین مشر هم خپله وینا کې وویل چې د ملګرو ملتونو کم چارټر دی یا اصول دی د هغې په ساری کول پکار دی، او هر هیواد د خپلواکۍ او د هغوی د خوښې ته ځای ورکول پکار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې اوریدونکو د پولیو درې نور نوي کیسونه مخ ته راغلي دي. د صحت کمی اداره یا ان آی ایچ وای نوي تازه کیسونه په خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان کې مخ ته راغلي دي. سږ کال په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات د پولیو یا ګوزن کیسونه په پاکستان کې رپورټ شوی دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد د مشال همکار احمد الله د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایو، او احمد الله په دې اړه څه تفصیل لري؟
ډیره مننه فرخنده. څنګه چې تاسو وویل چې د صحت نړیواله اداره چې کومه ده هغه هم د دې درې نوي کیسونو تصدیق وکړو، او د هغې د وینا مطابق چې دا وخت په پاکستان کې یو سلو او څلور او یا ته د پولیو نه متاثره ماشومانو شمیره چې کومه ده هغه ورسېده. د صحت نړیوالې ادارې د چارواکي په وینا چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او فاټا کې دا درې نوي کیسونه مخې ته راغلي دي، او دغه شان په مجموعي توګه په فاټا کې تر اوسه پورې په یو سلو او څلور او یا کیسونو کې یو سلو دوه په فاټا کې، په خیبر پختونخوا کې 15 په سند کې، 15 په بلوچستان کې، 2 په پنجاب کې مخې ته راغلي دي. فرخنده دا خبر هم کوم چې بلوچستان سکل چې کوم په بلوچستان په اولنی میاشتو کې د سکل په بلوچستان کې څه کیسونه نو مخې ته راغلي، خو ولې په دې روانه یو یو نیم میاشت کې په بلوچستان کې د متاثر ماشومان شمیره چې کومه ده 15 ته ورسېده، او د پولیو چې کوم مخنیوي څنګه دغه د اغېزو وینا مطابق چې موږ دا ګڼل چې بلوچستان د پولیو نه پاک دی، خو ولې په بلوچستان کې هم د دې مرض چې کوم ماشومان چې ککل شوی نو هغه مخه تراتل شروع شو. او که زه بل خبر دا وکم فرخنده چې دا وخت په ټول ملک کې په ټول نړۍ کې یو سل او شپږ اتیا د پولیو کیسونه چې کوم دي هغه مخ تراغلي دا ډبلیو ایچ او وي، او چې په هغه کې قریبا یو سل څلور او یا کوم کیسونه چې دي نو هغه په پاکستان کې دي. هر لس ماشومانو کې نه ماشومان چې کوم دي هغه په پاکستان کې میشت دي. خو بلخوا حکومت چې کوم دی این آئی ایچ څنګه چې تاسو خبر وکړه هغه د وینا مطابق چې موږ به د راتلونکي میاشتې نه روانې میاشتې نه کوشش دا دی چې په ملک کې موږ د پولیو مهم شروع کړو، او کوم چې درې نیم کروڑ پورې ماشومان دي چې د هغوی ته د پولیو څاڅکي ورکړو. او زموږ د دې نه علاوه هم دا کوشش چې موږ ماشومانو ته څاڅکي ورکړو، خو ولې مختلف سیمې لکه بلوچستان او خیبر پختونخوا او خصوصا فاټا کې پلاران چې کوم وو هغوی ماشومانو ته د څاڅکي ورکول نه منع کړي، نو په دې وجه دا بیماران چې کوم دي دا بیماري دغلته په زیات شمېر کې کسان پکې مخې ته راځي.
کورمودان اوریدونکو دا د مشال همکار چې تاسو ته په دې اړه تفصیل درکولو، په پاکستان کې درې نوي د پولیو یا ګزند کې سونه مخ تراغلي دي چې یو په خیبر پختونخوا، یو په بلوچستان او یو په قبایلی سیمو کې رپورت شوی دی. او دا شان په ټول پاکستان کې هم چې څومره تر اوسه پورې د پولیو کې سونه مخ تراغلي دي، تر ټولو زیات شمیره په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې ده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوس همزو په خبر تا تیر شپه د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې تیز بارانونو د خلکو ولاړو فصلونو ته سخت نقصان رسولې دي. دا وخت مو سره د سیمینا د مشال ریډیو همکار شبیر احمد جان د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او شبیر جان، د دغه بارانونو په اړه څه تفصیل لري؟ آیا د خلکو ته نور څه زیانونه رسولي؟
بالکل فرحانده، ډیره منستا سو بیګا د شپې نه وخت د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې بارانونه تیز طوفان سیلې نه پس غلې او بارانونه شوي، او په هغه کې چې کوم دی په خصوصي توګه د چرسدې ضلع چې کوم دی هغه کې غلې بیګا ډیره زیاته شوې ده. د چرسدې رزړو اتمنځو مرضي سیمو کې ډیره غټه غلې شوې ده چې کوم ولاړ فصلونو، نو ځکه چې دا غړخته د خلکو زمیدارا ډیره دا ډیر زیات پټی دی او فصلونه دي هغه ته ډیر زیان اړولی دي. او چې څومره هم دا هغه خلک چې زه به تاسو فرخنده دا زور وړاندې هم په دغه سیمو کې ډیره تیزه غلې او طوفاني باران شو، نو چې کوم ولاړ د جوارو او فصلونو یا دغه شن په دې ورځو کې په دغه علاقو کې ټماټر ډیر زیات کړل کیږي، د تماکو فصل هم په ختمېدو لري خو هغه هم موجود، نو هغه ټول بالکل وار کړی دي. نو خلکو ته دغه ډیر زیات زیان اړولی دي چې کومونی بوټي دي هغه هم د وی خو ځکه چې سیلې وسره هم ډیره تیزه وه.
شبیر جان، که داره ته وایي چې لوی اختر هم را روان دی، په پېښور او نورو سیمو کې د سارو میلې لګېدلې، په دې اړه څه تفصیل لري؟
بالکل فرحنده، لوی اختر راځوختې نو هغه سره په پېښور کې چې کوم رنګ نوټ دی تلو منډه ورته وي د ټولو لوی منډه ده هغه هم شور او دغې نه علاوه ډېر چاپېره علاقو کې د پېښور دننه خاریو کې وړې وړې میلې هم لګې وي. خلکو ورته ساروی ناوې کړي هغه راوختي وي د بازارونو کې خلکو رش هم کتلې کېږي، نو د خلکو سود سودا هم روان ده. سارو کتل ځای پسې ګرځي هم د خلک سوداګرو ساروی راوستي دي. د اختر تیاری باندې د خلکو چې کوم دي د لوی اختر تاسو ته پته چې غټه تیاری ده ساروی اخیستل وي، نو هغه په خو په زور کې روانه ده. خلک ګرځي ساروی هم ځان دپاره هم اخلي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال همکار شبیر احمد جان چې تاسو ته دغلته په بارانونو دا شند لوی اختر په تیارو تفصیل درکولو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې اندېښنه ښکاره کوي چې په ملک کې د توهین رسالت قانون ناجایزه استعمال او اقلیتونه ځورول کیږي. دا له هغې وروسته ده چې څو ورځې وړاندې په پینډۍ کې یو قیدی د پولیسو لخوا وژل شو. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه امیرزاده نه اورو.
په پاکستان کې دا وخت یو شمیر کسان د مذهب سپکاوي په تور په جیلونو کې دي. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي ځینې ادارې اندېښنه ښکاره کوي چې په ملک کې د یاد قانون ناجایز استعمال کیږي، چې یا خود اقلیتونو د ځورولو او یا هم د شخصي دښمنۍ لپاره ترې ناسمه فایده اخیستل کیږي. یو وروستی مثال یې د پینډه په اډیاله جیل کې د پولیسو په لاس ته یو مسیح ظفر بھٹی وژنه او د برتانوي نژاد یو پاکستانی بل قیدی ژوبلی دل دي. دغه دواړه قیدیان د توهینې رسالت په تور په جیل کې قید وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن د یادې پیښې غندنه کوي او وایي دا اول ځل نه دی چې داسې پیښه مخې ته راځي. د دې ادارې مشره زورا یوسف وایي
زمونږ لول نه په میډیا کې بیان راغلی دی چې زخمی شوی تن برطانوي شهري او نفسیاتي مریض وو. هغه پولیسو زخمی کړلو او اوس په اسپتال کې دی. مونږ د پیښې غندنه کړې ده. دا ولسل نه دی چې داسې کیږي، بلکې له دې مخکې هم داسې واقعات مخې ته راغلي دي چې پولیسو د توهین رسالت په تور قیدیانو باندې حمله کړې دي.
پاکستان د توهین رسالت په اړه یو قانون لري چې که څوک د اسلام په سپکاوي تورن شي، سختې سزاګانې ورته اورول کیږي. زورا یوسف وایي د دې قانون له وجې له انساني حقونو سرغړونې کیږي.
اس قسم کے قانون بنتے ہیں جن کی بنیاد ہے کہ لوگوں کے
چکل داسی قوانین جڑی گی چپ بنیاد کی داسی ڈیر گنجائش بھی چپکے د بشری حقونو د سرغړون امکان موجود بھی نبیا خلق آغا قانون د خپل گٹی لپارا هم استعمال بھی د دین علاوہ دلتا مذہبی انتہا پسندی دمرا زیادہ شوی دا چک پچا شک هم بھی چ د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دے نو د قانونی کاروائی نہ مخ کی خلق پخپل سر کاروائی وکڑی
برابر خود ہی وہ مسئلے سے نپٹنے کے لیے خود ہی وہ آگے آ جاتے ہیں.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان په دې نظر دی چې که څه هم د پاکستان ریاست او د اسلام مذهب فرد ته ازادي ورکوي، خو په پاکستان کې د خلکو او اقلیت ته حفاظت کولو پر ځای ریاستي ادارو قانون په لاس کې اخیستی چې د ملک لپاره د تباهۍ یو خبره ده.
دا خو د هر مذهب د خلکو ازادي د هغې بنیادي حق دی. دې باندې خو ټوله دنیا متفق ده چېرته چا بل چا، بلکې زمونږ مذهب او زمونږ دین هم په دې باندې باقاعده واضح دی. خو پاکستان داسې ملک دی چې دې کې مذهب چې دی د خپل ذاتي اغراض او مقاصد دپاره استعمالېږي. پخوا به انفرادي طور استعمالېده، اوس دا ادارتي طور استعمالېږي. لکه ادارې چې دي د ریاست هغه د دې نه مطلب چې لکه متاثر شوي دي او په دغه ادارو کې داسې خلک ننوتي دي چې هغې کې دا لیونتوب او مطلب چې دا وحشت او دہشت چې دی نو هغې په لاس کې اغستی دی او دغسې ډېر محکوم او ډېر بېوسه او ډېر عجز خلک چې دي نو هغې د هغې د لاسه ښکار کېږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یاد قانون د ختمولو او یا هم پکې د بدلون غوښتنه کوي، خو وایي چې د ملک په موجوده حالاتو کې د اصلاحاتو خبره کول هم ګران ښکاري.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان افغانستان پر پوله د خندق ته کنيستلو په اړه د افغان حکومت لخوا جوړ کړل شوی پلاوی وایي دوی د ډیورنډ کرښې ته یو شمېر سیمو دوره وکړه چې په مختلفو ځایونو کې د پاکستان په وسط دغه کندې کنيستلې دي. بلخوا پاکستان وایي دغه کار یې د قاچاقبرو او ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي په خاطر پیل کړی چې پرې دواړو غاړو ته میشت پښتانه هم یو شمېر پښتنې لري. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د یوسف زتران په دې رپورټ کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د خندقونو د کیندلو موضوع ته د ټاکل شوي افغان پلاوی غړي د دې خندق کیندل تاییدوي. د پلاوی غړي وایي د هغه سفر څخه چې دوی زابل، پکتیکا او کندهار ولایتونو ته درلودو دې نتیجې ته رسیدلي چې د سرحد په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو پراخې سرغړونې روانې دي. د دې پلاوی غړي او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال مالک صدیقی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ لاړو د کندهار ولایت د سپین بولدک معروف او د زابل ولایت د شمال زیو د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ حیات د دې نقاطو نه لیدنه وکړه. په رښتیا هم چې ډیورنډ خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالو سره د خندق کندنه شروع شوې ده او کار جریان لري.
ښاغلی صدیقی وایي حکومتي پلاوی وروسته له دې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان اقدامات له نږدې وکتل د جمعې په ورځ بیرته کابل ته راغی او ډیر ژر به د خپل سفر او څېړنو جزئیات د جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دوه اونۍ وړاندې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو پلاوی وټاکو چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د ویستلو هڅې له نږدې وګوري. د افغانستان د حکومت له لورې دا څېړنې وروسته له دې پیل شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل پیل کړي. د پاکستانی چارواکو په وینا دوی غواړي په دې سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته د وسلوالو مخالفینو او قاچاقبرانو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د دې خندق اوږدوالی 400 کیلومتره ده چې پاکستان د خپلو پوځیانو په مټ یې کیندل پیل کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل تر اوسه پورې دې پلاوی ټول کار نه دی بشپړ کړی تر څو نتیجه له تاسې سره شریکه کړم، خو ویلی شم چې په لنډ وخت کې به یې کار بشپړ شي او ډېر ژر به د دوی د څېړنو نتایج جمهوري ریاست ته وړاندې شي. د ډیورنډ خط په اوږدو کې د خندقونو طرحه نه یوازې د افغانستان د حکومت تند غبرګون راپارولی، بلکې په پاکستان کې میشتو پښتنو سیاستوالو او تاجرانو چې د دې کرښې دواړو خواوو ته فعالیت لري هم د خندقونو کیندل نه منونکی کار بللی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل د پاکستان د پوځي جمهور رئیس پرویز مشرف طرحه وه چې هغه وخت هم له غبرګونونو سره مخ شوه او اوس یې هم د افغان حکومت او د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته د پرتو قومونو تند غبرګونونه راپارولي دي.
مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان راتلونکي ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس سبات ګل پورس د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. چارواکي وایي چې دا مراسم بعد سلګونو بهرنیو او کورنیو میلمنو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجملان ناورو.
سبا د دوشنبه په ورځ په د ولسمشر په معنی کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای شي. ټاکل شوی ده چې په دې مراسمو کې به اشرف غنی احمد زید ولسمشر او عبدالله د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس په توګه لوړه وکړي. ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې د یو شمیر هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل چمتووالی نیول شوی دی او د دوشنبې له ورځې به نوې ولسمشر ته واک وسپاري. ښاغلی کرزی وایي تایید شوه چې نوی ولسمشر به د قاضي القضات په وړاندې لوړه کوي او د ولسمشر له لوړې وروسته به اجرایوي رئیس د ولسمشر په وړاندې د وفاداری لوړه کوي. د لوړې د مراسمو د پر ځای کولو کمیسیون ته لارښوونه شوې چې داسې چمتووالی ونیسي. چارواکي وایي د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو په وړاندې به د سوګند یادولو مراسم په شاندار توګه پر ځای شي. د چارو د ادارې د ریاست او د وزیرانو د شورا د دارالانشا ویان جواد ناجی پرون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د چمتووالي په اړه وویل. دی وایي د ولسمشر د لوړې د مراسمو کمیسیون له میاشتو راهیسې په منظمه توګه غونډې کولې. موږ په دې اړه بشپړ چمتووالی لرو او د میلمنو هرکلی ته چمتو یو. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. هیله من یو چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به په ښه ویاړلې توګه پر ځای شي. ښاغلی کرزی چې د 13 کلنې واکمنۍ وروسته په ډیموکراټیکه توګه واک نوي ولسمشر ته سپاري وایي چې د افغانستان د یو وګړي په توګه به د نوي ولسمشر ملاتړ او ننګه وکړي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په ډیموکراټیکه او ولسواکه توګه له یو منتخب ولسمشر څخه بل منتخب ولسمشر ته انتقالیږي. کارپوهان وایي چې په دې هیواد کې د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او له اداري فساد سره سخته مبارزه د نوي حکومت په وړاندې له پرتو مهمو لومړنیو کارونو څخه دي.
تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه تا غوږی اوس هم په دې برخه کې د همایون خان او ګلپان په غږ کې دا سندره اورو.
مہربانی چه زردی مالا را کو پخندا مهربانی
سو مشال ریډیو ته وګی د سحر نه نیمه بجې شوې دي. لند خبرونه د ګل ایاس ناورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته پرون پخپله وینا کې ویلي دي چې له پاکستان سره مذاکرات لپاره تیار دي، خو دا مذاکرات د ترهګرۍ د سوري لاندې نشي کېدی. په نیویارک کې د ډیوا راډیو د خبريال د وینا سره سم د هند وزیر اعظم نریندر مودی وویل چې پاکستان سنجیدګۍ سره مذاکرات کول غواړي نو هند د لپاره تیار دي. همدارس د افغانستان د بارونو چارو وزیر زرار احمد عثماني د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته پخپله وینا کې ویل که څوم پاکستان د همکارۍ خبري کوي خو له دغه هیواد څخه د راکټونو بریدو هم کیږي. د خبر اجنسی جمرود په غونډې سیمه کې شپږ وسله وال وډل شوې دي. د خبر پولیټیکل چارواکو نن مشال اډو ته ویلي چې تیر شپه د جمرود په غونډې سیمه کې وسله والو د اف سی ځواک په یو چک پوسټ برید کړي چې د امنیتي سرتیرو په جوابي کاروایي کې شپږ وسله وال وډل شوې دي. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه حکومتي پلاوی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د خندق کیندلو چیړلو ته ګومال شوی وو ویلي چې ډېر زر به د خپلو څېړنو نتیجه د افغانستان جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د دې پلاوي غړي او سرحدونو قومونو او قبایلي چارو مرستیال مالک صدیقي بون مشاره ډیټو ویل چې د دوی څېړنې ښایي چې پاکستانی لوري د درې اړخیز موافقو په خلاف په دې کار لاس پورې کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 200 وسله وال وژلې دي. د ننګرهار د امنیتي قومندان فضل احمد شیرزاد پرون مشال اډیټو ویل چې دور بابا د ولسوالۍ په شاوخوا کې د تیرې اونۍ راهیسې د وسله والو په نښتو اخته وو. د افغانستان تونکي ولسمشر حامد کرزي هیله څرګنده کړې چې ډیزر به افغانستان د سولې او ثبات لرونکي هیواد ووسی. د افغانستان نوی ولسمشر به سبا سوګند پورته کوي. نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی به له 14 کلونو وروسته له حامد کرزي څخه واک ترلاسه کړي. د روسیې د بارونو چارو وزیر پر امریکا تور پورې کړی چې د خپل ګټو د ساتلو لپاره له فوجي مداخله کار اخلي. او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترکیه پولیس سره نږدې د کوبانی په نوم کورد مشت ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو په مورچلو هوایي بریدونه کړي دي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نوریده. اوس هم راځو ته پاکستانی او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د الیکشن کمیشن په فیصله لیکلی چې تر مخه به راتلونکو ټولټاکنو کې ریټرننګ او ډیپټي ریټرننګ افسران د انتظامینه اغستل کیږي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې انتخابي عمل د ټګینه پاکولو لپاره نه یوازې مخالفه ډله بلکې د حکومتي ډلو په ګډون هر څوک کوشش کوي. او ځکه الیکشن کمیشن هم لګیا دی چې په هر جوړ د ټولټاکنو عمل د ټګینه پاک وي او د خلکو په خپلو نمائندګانو او ادارو باور پوخ شي. اداري وایي چې د دین وړاندې هم د عدلیه انتظامیه نه افسران اغسته شوی دی، خو د هغه باوجود هم نظام کې بعضی خامې موجود وي چې ورسره د خلکو په انتخابي عمل یقین نه دی پاتې شوی. نو ځکه پکار ده چې د نوې تجربو سره د نورو ملکونو د انتخابي نظام جاج هم واغسته شي او دغه رنگ د دوی د تجربو نه ګټه پورته کړي شي. ځکه چې ملک دا وخت د مختلفو مسلو ښکار دی او د دې مسلو نوستو د پاره به عوامي نمائندگان هم خپل کردار ترسره کوي. دا شان د پیښور نخبریدونکو آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې خبر کې دغلا ډاکو او شکو په ګډون نور جرمونو کې اضافه کیږي او فقیر آباد کې د ډاکې دوران یو خواخې وینګور وجل شوې دي. او د دې وجه دا ده چې خار کې هر ورځ آبادی سیوا کیږي خو د پولیسو نت ورک په هاغه زوړ حال دی. اداري وایي چې د 1904 دیش د قانون تر مخه 1500 خلکو د پاره یو پولیس والا کافی دی، خو موجوده حالاتو کې تقاضي بدل شوی. پولیس لا د جدیدو وسلو او آلاتو ضرورت دی. زیاته نفری پکار ده، د تانو تعداد زیاتول غواړي او کټانې نه زیاتی نو کم از کم هر علاقه کې چوکې جوړول پکار دي. اداري مخ کې وایي چې د سره سره د پولیسو روزنه او نور ضرورت هم پوره کول ضروری دي. بیا د اف ای آر او نورو اپریشنونو نظام کمپیوټرایز جوړول غواړي. او د ټولو نه اهم خبره، پولیسو لا خپل رویو کې بدلون راوستل پکار دي چې دا شان د عام خلکو په پولیسو اعتماد سیوا شي نو ورسره به ډیر جرمونو کې کمی راشي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د خیبر جنسي کالاخیل سیمه کې د کویلې د سمسنه تختول شوې د بنگلش پاڑس مزدورانو درې کال پوره شو، خو تر دې د ماده دغه کسانو را خلاصولو کې پولیټیکل انتظامیه ناکامه ده، نو ځکه د دې کسانو خپل خپلوانو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او گورنر ته خواست کړی چې دې لړکې د خپل کردار ترسره کړي. اداریا د تختول شوي کسانو د کورنیو په حواله لیکي چې د دوی مالی حالت د اول نه ډېر خراب و، او ځکه یې دغه خلکو د کوئلې پسمسو کې کار کولو، خو اوس درې کاله وشو چې د رزق ذریعه بنده ده او نغری ساړه شوي دي. اداریا د دغه کورنیو د خولې وړاندې لیکي چې زموږ خلک یې د پیسو دپاره نه بلکې په حکومت د خپلو خبرو منلو دپاره تختولي دي، او که حکومت د پروفیسر اجمل خان په بدل کې سودا کولی شي نو زموږ بچي هم د کام بچي دي. باید چې دې لړکې د هم دسه قسمه سودا نه مخ وانړوي او د تختول شوي شپاړس کسانو د واپسې دپاره دې کوټلي اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهرې لا هم دوام لري، خو دغه مظاهرو سره د خلکو مرسته له وخت سره کمه شوې. بلخوا د اکنامیک ټایمز ورځپاڼه لیکي ټاکل شوې په افغانستان کې د نوې ولسمشر د راتګ سره د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر روانې نهې په ورځ لاسلیک شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې. امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې د حکومت خلاف مظاهرې په دویمه میاشت کې داخله شوې. دغه مظاهرې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلمان سره نږدې روانې دي، خو د یوې میاشتې د تیرېدو وروسته د دوی غوښتنې ونه منل شوې او نه ښکاري چې حکومت له منځه ولاړ شي. مجله لیکي په لومړۍ ورځو کې په اسلام آباد کې د دغه مظاهرو موازنه د مصر د تحریر چوک د مظاهرو سره کېدله، خو اوس داسې نه ده. په پاکستان کې خلک د دغه مظاهرو داسې مرسته نه کوي لکه څنګه چې په 2011 کال کې په مصر کې خلک په مظاهرو کې شامل وو. تیر کال په پاکستان کې د یو منتخب حکومت نه واک بل منتخب حکومت ته وسپارل شو. په دغه هیواد کې پر دې بنیاد مظاهرې پیل شوې چې په دغه انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. خو ځینې خلک په پاکستان کې وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو پلټنې بغیر د مظاهرو هم کېدلی شي. مجله لیکي د حکومت خلاف له روانو مظاهرو نه په وس ډېر څه ترلاسه کولی شي، خو بیا داسې هم ویل کېږي چې په وس له وړاندې خپلې ګټې ترلاسه کړې دي. په تیر وخت کې د پخواني پوځي جنرال پرویز مشرف ته کیس او د هند سره د اړیکو د بحالولو پر سر د حکومت او په وس ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا ورځپاڼې د اکنامیک ټایمز لیکلي د افغانستان د ولسمشر د قومي امنیت سلاکار رنګین دادپر سپنتا وایي د راروان نهې په ورځ به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیت دوه اړخیزه لبسنامه لاسلیک شي. هغه په هرات ښار کې په یو امنیتي کانفرنس کې ویلي چې د امریکا او نیټو سره د امنیتي لبسنامې د لاسلیک کولو په حق کې دی. ټاکل شوی د ستمبر په 9 نیټه نوی منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړي. دا به په افغانستان کې د واک ته پر امنه او جمهوری انتقال یو تاریخ جوړ کړي. د 2013 کال په نومبر کې په افغانستان کې په یوه لویه جرګه چې پکې قبایلي مشرانو، سیاستوالو، کارپوهانو او حکومتي چارواکو ګډون وکړ او د دغه لوسنامې د لاسلیک منظوري ورکړه او ولسمشر کرزینه د امریکا سره د دغه امنیتي تړون د لاسلیک غوښتنه وکړه، خو وروسته ولسمشر کرزی دغه لاسلیک نه کړ.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دی ډیپلومټ مجله لیکلی چې د چین لپاره په جنوبی ایشیا کې له اقتصادي پلوه هند او د سیمایز امنیت لپاره پاکستان مهم هیوادونه دي. د مقالې مهمه برخه د ګل ایاز نورو.
دی ډیپلومټ مجله د چین مستقبل لپاره مهم هیواد پاکستان یا هند تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي. مجله لیکلی چې په جنوبی ایشیا کې د چین گاونډي هیوادونو سره تعلقات کمزور دي. له جاپان سره په مشرقي چین سمندر کې د لانجی له وجې د چین د گاونډي هیوادونو اهمیت نور زیات شوی دی. د چین د ولسمشر ژی جینګ پینګ د جنوبی ایشیایي هیوادونو سفر هم د علاقایي ستراتیژۍ برخه وه. مجله لیکلی چې په جنوبی ایشیا کې دوه هیوادونه هند او پاکستان ډیر مهم دي. له چین سره د پاکستان اړیکې دوستانه دي، خو له هند سره یې اړیکې هغه شان نه دي. خو په مستقبل کې ډېری خبرې هغه شان نه پاتې کیږي چې څنګه پخوا وي. د ډیپلوماټ مجلې د چین لپاره پاکستان او یا هند د مهم هیواد د جواب لپاره دوه پوښتنې راپورته کړي دي. لومړی دا چې کوم هیواد ډېر مضبوط دی، او دویم دا چې د چین په ګټو کې کوم هیواد مرستې کولی شي. مجله زیاتوی چې د لومړی پښتنې جواب آسان دی چې په جنوبی ایشیا کې هند مضبوط طاقت یا قدرت لري. په سیمهیز نړیواله او په اقتصادي لحاظ سره هند ډیر زیات اثر لري، بلخوا په اقتصادي پلوه د پاکستان معیشت کمزوره دی. مجلې لیکلي چې چین او هند دواړه په مختلفو موضوعګانو یو شان دریز لري، چې پکې شام په اوکران کې د روسیې مداخلت او د پرمختګ په حال کې د هیوادونو ملاتړ شامل دی. دغه درې واړه هیوادونه یو ائتلاف هم کولی شي. مجلې لیکي چې د هند په شان پاکستان په نړیواله کچه د هند لوړ پورې ستراتیژیک ملګری هیواد نه دی. پاکستان په نړیواله سطح مهم هیواد نه دی، خو په سیمه کې په علاقایي معاملاتو کې ډیر مهم حیثیت لري. که څه هم چین له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو پاکستان هم د چین لپاره مهم هیواد په توګه رول لري، ځکه چې د چین په جنوبی برخو کې ترهګریز بریدونه شوي وو. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر لوی رول لري. په دې لړ کې چین د ایس سی او په نامه د ترهګرو پر ضد جنگ لپاره یو ائتلاف هم جوړ کړی دی. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې هند د یو مضبوط اقتصادي هیواد په توګه لوی قدرت لري، بلخوا پاکستان د یو غیر یقیني معاشي مستقبل په توګه مهم سیمهیز حیثیت لري. چین به له هند سره د پرمختګ لپاره په اړیکو غور کوي، خو پاکستان به هم نه هیروي. دا د چین په ګټه ده چې له پاکستان سره دوستانه تعلقات ولري.
د افغانستان د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په دور بابا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې تر 200 پورې د حکومت وسلوال مخالفین وجل دي. افغان چارواکي وایي په دغه کې د پاکستان لوري هم وسلوال شامل وو، ولې بلخوا پاکستان د افغان چارواکو د دغه داوو په اړه لاس نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د تیری دوشنبه یا ګل پورس چې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ضد د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا محاربوي عملیات پیل شوي لا هم روان دي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د شنبه پورس مازیګر مهال مشال راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په سلګونو تنه پاکستانی ملیشه له طالبانو سره یو ځای له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
اونۍ راپسی خوا وسلوالو طالبانو د ایسای او پاکستان په پوره ملاتړ کې وزیرستانی ملیشاوي نظامي ملیشاوي د افریدو د قوم چې هغه د بیرون د کرز اخوا ته د مکمل ملیشاوي تقریبا د 370 زر نفر وو چې شامل وو. پر دې دور بابا پر ولسوالۍ او پر دین امنیتي پوسټو یې حمله وکړه، خو د خدای جل جلاله په قوت او نصرت سره زموږ امنیتي ځواکونه وکولای شو چې هم د ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. نو دا اوس هم د رنګي په کلي کې ولاړ یم چې موږ دا دا د عملیات تعرضونه مو مخته بیولی دي. دشمن سخت گزار خوړی، د دشمن اوس هم ډېر مړي او په منطقه کې پرتې پراته دي.
جنرال شیرزاد وړاندې وایي چې په دغه محاربوي عملیاتو کې تر 200 تنو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د دشمن تر اوسه پورې د یوې اونۍ را په دې خوا تر 200 ډېر پاکستاني ملیشا او نور وسلوال طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي. خپل جسدونه نشي ټولولای. د تاسو خپل وطنوال و ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله ننګرهار پلویشت خاورې کې به دشمن نور رانه شي.
جنرال شیرزاد وایي چې په دغو عملیاتو کې د ایساب له هوایي ځواک مرسته هم ورسره وه. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مشال راډیو ته پر استول شوي پیغام کې د امنیتي ځواکونو دعوه رد کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د جلال آباد نزو خوست چرته چې په جیل کې یو شمیر بندیان شکایت کوي چې په عدلی او قضایي دارو کې له رشوت او تعلقاتو بغیر د قیدیانو د کیسونو څېړنه نه کیږي او د قیدیانو د کیسونو د اورېدلو دغه عمل اوبو او یا اته میاشتې وخت نیسي. خو بل لوري ته د خوست عدلی او قضایي دارو چارواکي د قیدیانو د دعوی ردوي او وایي چې دوی په جیل کې هیڅ داسې بندي نه لري چې هغه دی بے سرنوشت پاتې شوی وي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست په محبس کې یو شمیر بندیان وایي چې د پیسو او واسطې پرته د دوی دوسیې نه څېړل کیږي. هغه څوک چې په رښتیا یې جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه کسان زندان ته اچول کیږي. دوی زیاتوي چې د ډېریو بندیانو د محکمې درې مرحلې هم په ټاکلي وخت نه ترسره کیږي او بندیان اووه یا اته میاشتې د خپل سرنوشت معلومولو ته په تمه وي. بل لوري ته د خوست د څارنوالۍ او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي او وایي چې دوی په محبس کې بې برخلیکه بندیان نه لري، او نه هم د دوسیو په سیړلو او برسۍ کې ځنډ پیښیږي. د خوست محبس دوه تنه بندیانو آزادۍ راډیو ته خپلې ځینې مهمې ستونزې داسې په ګوته کړې.
زه ګل ولی د سبرای ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محمد ظلم کوي، سرنوالی ظلم کوي، هر نه چې کوم مجرم وي هغه وځي پیسې مقابل کوي. اچھا څوک پیسې نه لري، څوک سړه نه لري، وسیدا نه لري، هغه دلته رکایت کیږي.
زه حضرت عثمان د ګربز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. امیر دوسیان چرته کې باید امیر په دوسینه کور وشي. دریم محکمې ته لوړی دی، دریم محکمې کې دا پته لګي دوسیا دوه وته میاشتې چې امیر دوسیه دریم محکمې نه شي.
د خوست محبس دوه تنه نور محبوسین بیا د نوي افغان ولسمشر نه د هغو بندیانو چې جرمونه یې ډېر درانه نه وي د آزادېدو او په عدلي او قضایي ادارو کې د بډو او رشوت د مخنیوي غوښتنه کوي.
امین د حبیب افغان ځای زه خپله د رئیس جمهور نه خپله دغه ټول بندیان د ټولو زندانو کې دا خواهش وینه لري چې موږ ته اپه وکړي. ډېر داسې کې ډېر بېګناه بندیان پروته دي، پنځه به مجرمین وي، د پنځه سوه نره ټول بېګناه دي.
نوم مې تراز دی، مو ورېرې مړ کړی و. موږ چې کله خپل بدل وخو سړی مو نه وویشت، هغه سړی چې مو ورېرې مړ و خو مونږ یې شل کوله اتلس کوله قاید وخېږو. زه یې وړم شمون مې په کیر کې پوتې دي، سرنوشت یې زه یم. سپین ږیری پلور مې لګیا وي، خل پیسې وي نه غوړي، پیسې مو سرشتانه چې ویرې کې نره زه څه وکړم.
د ولسي جرګې استازی محمد همایون چې د بندیانو د غوښتنو او ستونزو د اورېدو لپاره محبس ته ورغلی و، آزادۍ راډیو ته وویل چې
بندیانو سره مو نږدې نه ولیدل، د ټولې هغه غوښتنې چې وې هغه مونږ اورېدلې. د هغې دوه فرمانو په مورد چې رئیس جمهور صدر کړي دي او په هغې نه غور نه ده شوی، د هغې په مورد او د هغې دوسیو په مورد چې په سرنوالۍ او یا په قضا کې تر اوسه پوره غور نه دی پ شوی، د هغې په مورد هم مونږ د دوی ټول خبرې واورېدلې. انشاءالله رحمان چې سرنوال صاحب د استیناف او قاضي صاحب په دې مورد کې غور کړي او دوی به آیات ته تمازف کړي چې څېړنه وشي.
د خوست استیناف سرنوال شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشت د بندیانو د شتون مسله ردوي، خو وایي چې د بندیانو د دوسیو د بیا څېړنې لپاره به په احتیاطي توګه نوی هیئت وټاکي.
مشکل دیدم وارد و انشالله موږ دست بندین رو چقدر به سرنوشت ټول سرنوشت معلوم شوه ده. خدای زین اعتراض لري په دوسی دویم ځل لپاره موږ غور کو چې تا کوم مشکل قانوني پکې ناغه و موږ حل لري چې انشالله محکمه ته مطالبه دغه حل لري وګور.
د خوست خاري محکمه رئیس مولوي سیف الله عطایی دا خبره نه مني چې ګنې په دې محبس کې دي به سرنوشت بندیان موجود وي، او یاد د دوسیه په سرلو کې تر دوه میاشتو ډیره موده تیر شوی وي. یاد دی وی چې دا مهال د خوست په محبس کې 540 سرویختنه بندیان موجود دي. نهای خزیدی
دا مشال ریډیو دا
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال پرویز هودبای په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان میډیا څنګه د خپلو خپرونو له لارې ولس دوکه کوي. په مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان د ځینو ټلویژن چینلونو قربانه په خپلو خپرونو کې هغه خلک میلمانه کوي چې اکثره دروغ او غیر حقیقی خبرې کوي. د مقاله مهم ټکی زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي چې نن سبا د پاکستان ټلویزیونونو او په انټرنیټ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو هغه ویډیوګانې او تصویران خپریږي چې په شمالي وزیرستان کې هوایي بمباري کوي او یا په ضربیاذب پوځي عملیاتو کې کامیابی په ګوته کوي. لیکوالي کې پاکستانیان له تیرو لسو کالونو راهیسې په فریب کې وخت تیروي. د زیاترو ذهنونه یا سوچ بدل کړل شوی دی او په دې باور دي چې په پاکستان کې پترهګرۍ کې بهر ملکیان لاس لري. په پاکستان کې دا یو عام منطق دی چې یو مسلمان بل مسلمان نه وچنی، نو بیا د پاکستان دښمنان لکه هند، اسرائیل، امریکا، افغانستان او یا ایران د دې هر څه ذمہ وار دي. د لیکوال په خبره د بهرني طاقتونو لاسوهنې داستان په ټلویزیونونو کې هغه خبریالانو جوړ کړی دی چې زیاتې پیسې اخلي او یا قصدن ځان بې خبره ښایي. د دغه خبریالانو په پروګرامونو کې د مثال په توګه د پوز پخانی جنرال حمید ګل، دغه زوی عبدالله ګل او نور میلمانه د خودکش حملو په اړه دریځ لري چې دا د بهرني طاقتونو کار دی، خو بیا په نورو موضوعاتو خبرې نه کوي. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د خلکو یاداشت ډیر کمزورې دی. د پاکستان د کورنیو چارو د پخانی وزیر رحمان ملک نه واخلي د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پوری کیسې په ټلویزیونونو کې موجودې دي، خو د لیکوال په خبره د ضرب عصب پوځي عملیاتو پر مهال هر څه بدل شو. شول. په دې کې په سمدستي توګه د بهرنۍ لاسوهنې خبرې معدومې شوې او د ریاست اصلي دښمن تحریک طالبان پاکستان وګرځول شو. د ټلویزیونونو له قربانو دا خبره ایره شوه چې سمو د وړاندې بل څه ویل. مقاله د پاکستانی پوسټ د مضبوطۍ په اړه لیکي چې د پوسټ د عامه رایې د جوړونې صلاحیت محدود و. خلک چې د نظریې سره اختلاف لري نو هغه دې په 2004 کال کې په پوسټ نظر واچوي. هغه وخت بعد چې قبایلي سیمو کې پوځیان وجل شول نو ځایي امامانو به داغي جنازې نه کولې. په هغه وخت کې دوی ته شهیدان هم نه ویل کېدل. لیکوال زیاتوي چې د پاکستان په رسنو کې دا نوی بدلون څنګه راغلی. کېدای شي چې سمو د ورستو په دې موضوع خلک د پی ایچ ډی لپاره څېړنې وکړي. مقاله لیکي چې د پاکستان ټلویزیون چینلونه د یو بل نه مخکې کېدو لپاره د هوا د تباهۍ په لور روان کړی دی. د دغه هلته د ټلویزیونونو مشهور قربانه هغه کسانو ته په خپلو پروګرامونو کې ځای ورکوي چې یا خو ترهګر وي، قتل یې کړی وي او یا دروغ وایي.
بزنس انسایډر ویب سایټ د پاکستان په جوهري صلاحیت یو مقاله خپره کړې. ویب سایټ لیکي چې پاکستان په داسې وړو اټمي وسلو جوړولو کار کوي چې له سمندره به استعمال کېدل شي. دا چې دا وړې اټمي وسلې څه دي تفصیل له ملیحا میرزادن اورو چې د مقالې په مهمو ټکو کې در اوروي.
بزنس انسایډر ویب سایټ لیکي ممکنه ده چې پاکستان په داسې تکتیکي اټمي وسلې پر جوړولو کار کوي چې په خارونو یا ودانو د ورولو پر ځای د جنگ په میدان کې استعمالیدونکي وړوکي وار هډز یا سرګلو لیدي. دغه وسلې دومره وړې دي چې په اسانه له جنگي سمندري جازونو یا ابدوزونو نه استعمالېدي شي. همدغه وجه ده چې د روایتي اټمي وسلو په پرتله په مختصر نوټس کارول کېدي شي. ویب سایټ د واشنگتن پوسټ رسپانې په حواله وایي چې کارپوهان بیلابیل نظرونه لري چې آیا پاکستان به له سمندري جازونو استعمالیدونکو د دومره وړوکو وسلو په جوړولو کې کامیاب شي که نه. په مقاله کې راغلي چې دا هم یقیني نه ده چې له دې وسلو څومره پوځي ګټه اخیستل کېدی شي. ویب سایټ لیکي د پاکستان او نړۍ لپاره د اندېښنې خبره ده چې غلطو لاسونو ته د اټمي میزایلو د ورتلو امکان زیات دی که هغه یو ماهر پوځي کمانډر وي او که تندروي ډلې. ویب سایټ زیاتوي که تاریخ ته وکتل شي نو کله چې یو شان اټمي صلاحیت لرونکي هیوادونه وي نو فائده یې دا وي چې له دغو شان وسلو سره ثبات راځي. د ویب پاڼې په خبره همدغه د پاکستان هدف کاری. تیر کال د ستمبر په میاشت نېشنل کمانډ اتارټي د هونډې یو بیان مخې ته راغلو چې پاکستان د هر قسم جارحیت په وړاندې د تیار اوسېدلو لپاره په مکمل صلاحیت لرونکي وسله کار کوي. د دغه غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوله. په میډل ایسټ انسټیټیوټ کې یو څېړونکي عارف رفیق ویب پاڼې ته ویلي چې هند درې قسمه صلاحیت لرونکي وسله یا ټرایډ لري چې له هوا او ځمکې په ګډون ډېر زر به له سمندر نه اټمي وسله استعمالولی شي. د هغه په باور د هند او پاکستان جوهري برابري له وجې په سیمه کې امن قائم دی. خو د هغه په خبره بلخوا اټمي وسله لرل د نړۍ لپاره ښه خبره نه ده.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویو 621 او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 15340
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې په صوبه کې د لوی اختر پر مهال د سربو د سرمنو راټولولو لپاره یو تګلارې جوړ کړې ده چې کوم د خیر خیګړې ادارې د قربانۍ سرمنې راټولوي هغوی به لومړی د متعلقه ضلع انتظامینه اجازتنامه اخلي. د سرمنو راټولولو لپاره به د لاؤډ سپیکرو په استعمال هم بندیز وي او په ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو د سرمنو راټولولو په لړ کې مکمل بندیز لګول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښور نه د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې په لوی اختر کې د سرو د سرمنو راغونډولو تنظیمونو لپاره تګلاره جوړه کړې ده او د سرمنو راغونډولو په لړ کې په کلدم تنظیمونو بندیز لګولې دي او چې کوم د خیر خیګړې تنظیمونه سرمنې راغونډوي هغه به هم اول د متعلقه ضلعي انتظامیه نه اجازه اخلي. د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو د محکمې دا ټول هدایت د پختونخوا ټولو ضلعي انتظامیو ته د یوې مراسلې په شکل کې لیږدول شوی. د لړکی د پیښور ډیپټی کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل
د قربانې سرمن اداره غونډې کې نه دا تنظیمونه مونږ ان او سی نه بغیر هغه راغونډلو اجازه نه ورکو. هغه لپاره د مونږ ته اپلیکیشن راکړي او مونږ ورته بیا پولیس سپیشل برانچ آی بی نه دے باندې کمنٹس اخلو. دویمه خبره دا ده چې دې ته تنظیمونو ته مونږ دا آرڈر ورکړی دی چې په زور چا نه څوک بنه را غواړي. دریمه خبره دا ده چې لاؤډ سپیکر بنه استعمالوي. څلورمه خبره دا ده روډونو منځ کې او روډونو د پاسه داسې ځایونه کې چې چرته رش وي چې ټریفک او عوامو دپاره نیوسنس بنه کریئیټ کوي.
د پېښور ډیپټی کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې د کورنیو چارو محکمې په ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو د سرمنو راټولولو په لړ کې بندیز لګولې دي.
دغه هغه تنظیمونو ته اجازه نه ورکوي چې کم پروسکرایبډ ارګنایزیشنز دی بینډ ارګنایزیشن دی. موږ صرف موږ هغه تنظیمونو ته اجازه ورکوو چې کم فلاحي ادارې دي فلاحي ارګنایزیشن دي او اس قسمه غیر قانونی دغه اکټیویټیز کې ملوث نه دي.
دا چې د خیر خیګړی ادارې د حکومت دی ګام ته په کوم نظر ګوري د دې پوښتنې په جواب کې د الخدمت فاونډیشن یو کارکونکي محمد بلال مشال ریډیو ته وویل
مختلف تنظیمونو والا یا بعض لوکل مدارس دې خپل کې شور شرابه کوي جنگ جګړه کوي چې دې ته خبر نه رسي او دې نه مخکې اجازه واغشتلې. دا دې
د پېښور ډیپټی کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې څوک د سرمنو راټولولو لپاره لوډ سپیکر کاروي یا کوم د خیر خیګړی ادارې د اول نه اجازه نه وي غوښتلې یا یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم د قربانۍ سرمنی راټولوي دا وی په ځد به قانوني کاروایی کولای شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي په دې کې موږ تاسو لپاره ستاسو د خوښې سندرې هم نشرو. نو په پای کې د سرفراز په غږ کې دا سندره ورو تاسو د مشال تر څنګ وسئ.
خبر دخ پل سر پٹاؤ شکشی چی میں دیکھا ماں اوپسان میں شکشی چی میں دیکھا ماں.